السلام علیکم دا محل په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوې د خبري سات درته زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې ساته خبري ټولګه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي نیکولاس کیوای افغان سیاسي مشرانو ته په کار ده چې روان کړکیچ حل او جوړجاړي ته سره ورسیږي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي سره له دې چې طالبانو ته ورکړل شوې موده پای ته رسیدلې افغان امنیتي ځواکونه په تدافعي حالات کې دي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د ناتو په بخنه سره د کورونا وایرس د خبراوي لامل له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان هیواد ته راستانه شوي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس اخته کسان له تخته کس له روغتون څخه تر تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول شوی او په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خبراوي د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د کورونا وایرس د خبراوي لامل له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي. د هرات ولایت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو ریاست مسؤلین وایي د هود میاشتې له پیله تر اوسه د کډوال د اسلام کلا بندر له لارې هرات ولایت ته راستانه شوي. د دغه ولایت د کډوالو چارو رئیس جاوید نن ازادي راډیو ته وویل تیره اونۍ د دغه افغانانو پراته کې زیاتوالی راغلی. بلخوا د هرات ولایت روغتیایي مسؤلین وایي دوی له ایران څخه افغانستان ته د کورونا وایرس د راتګ له امله اندېښمن دي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس سخته کس له روغتون څخه تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول شوی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار وایي هغه کس چې د کورونا وایرس ازمیښتې مثبت پیژندل شوی غوښتل یې د روغتون له قرنطین ځای څخه وتښتي خو د بلخ روغتون ته بیرته راوستل شوی. د نوموړي په وینا د محل ناروغه کس تر درملنې لاندې دی. کله چې په بلخ ولایت کې د کورونا یوه مثبته پیښه ثبت شوه د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ولیکل چې نوموړي کس غوښتل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته وتښتي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي که چیرې د کورونا په وایرس مبتلا کس د دوی کنټرول لاندې سیمو ته وتښتي په بیرته راګرځېدو کې به اقدام وکړي. مجاهد همدا شانول دغه کس به د قرنطین لپاره د بلخ روغتون روغتیایي ټیم ته وسپارل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي که چیرې د کورونا په وایرس مبتلا کس له روغتون نه وتښتي نو پولیس باید په دې برخه کې همکاري وکړي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي. بلخوا چین له کومه ځایه چې د COVID-19 وایرس خپرېدل پیل شول په دغه وایرس د اخته کېدو په نویو پیښو کې د کموالي راپور ورکړل سوی. د نوي زیلان حکومت د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له څو استثناو پرته د هیواد ته له بهره ټول ورتلونکي کسان به د 14 ورځو په مخه له نورو خلکو ځانونه لرې وساتي. په دې کې خپله د نیوزیلاند وګړي هم شامل دي. د امریکا په متحده ایالاتو کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کورونا وایرس له کبله د جمعې په ورځ بیړنۍ حالت اعلان کړ. په دې هیواد کې پر دې وایرس د مړو شویو کسانو شمیر د محل 500 تنو ته رسیدلی. ولسمشر ټرمپ یوې خبري غونډې ته وویل موږ به دې ګواښ ته ماته ورکړو. په چین کې د دې هیواد روغتیایي کمیسیون ویلي دي چې د COVID-19 وایرس خپرېدل په ډراماتیکه توګه راکم شوي دي. ایټالیا چې په اروپا کې کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی د جمعې په ورځ په نوې پیښو کې تر 2,500 اخوا زیاتوالی راغلی او همدارنګه په یوه ورځ کې د مړینو شمیر هم پورته سو. دغلته پرون د دې وایرس له کبله د 250 کسانو د مړینې راپور ورکړل سوی. په اوکراین کې د انټرفاکس خبری اژانس د دې هیواد د پارلمان د رئیس په حواله ویلي دي چې دا هیواد به د راتلونکې دوشنبې له ورځې مسافر وړونکي الوتنې وځنډوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې اروپا دا مهال د دې نړیوالې ناروغۍ پر مرکز بدله سوې. راپور نوای د عراق د پلازمینه بغداد په شمال کې پر هغه پوځي اډې چې امریکا او نور نړیوال ائتلافي سرتیري پکې میشتي سو تو غوندي لګیدلې دي. د بغداد پر تاجي پوځي اډې د شنبې پورز د اپریټ په داسې وخت کې دی چې څو ورځې مخکې تر دې په ورته بریټ کې د یو برتانوي او دوه امریکایي سرتیرو په ګډون درې تنو وژل سول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د عراق د امنیتي چارواکو په حواله ویلي لسګونه تو غوندي د پوځي اډې د نن لګیدلې چې یو شمېر د ائتلافي ځواکونو په بارکونو او نور یې د پوځي الوتکو پر هغه الوتکر خپریوتی چې عراقي ځواکونه یې کاروي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د توغندیو دې برید کې چا ته مر ژوبله وختې. د مارچ په یولسمه نیټه چې په بغداد کې د تاجي پر پوځي اډې کوم برید وسو، هغه د تیر کال د ډسمبر میاشتې راهیسې په عراق کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو مرګونی برید بدل سوی. د هغه برید په ځواب کې د جمعې په ورځ امریکایي ځواکونو د عراق په جنوب کې د ملیشو پر اډو یو شمېر هوایي بریدونه وکړل چې پکې د عراق 15 امنیتي سرتیري او یو ملکي وګړی ووژل سول. امریکایي ځواکونه ویلي دي دوی په دې هوایي بمباروي کې هغه سیمې په نښه کړې وې چې په عراق کې د ایران ملاتړ کوونکي حزب الله ملیشې کاروي. او وروستۍ خبر همدا چې د امریکا د استازو جرګې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره یوه دوه ګوندیزه طرحه پر پراخ اکثریت تصویب کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ که څه هم تر دې مخه پر دې طرحې نیوکې کړې وي، خو اوس یې ورسره د خپل توافق نښې ښودلې او ممکنه ده چې دا طرحه په قانون بدله سي. د امریکا د استازو جرګې چې مشري یې ډیموکراټان کوي د شنبې پوره سهار وختي دا طرحه تصویب کړه. د طرحې له مخې د کرونا وایروس معاینه به وړیا وي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو ته په ټول افغانستان کې غوږ یاست. دغه ازادي راډیو په 1290 نوي منځنۍ څپو همدا شان په ځینو سترو خارونو کې په 3.15 اف ام باندې خبرونه لري. په دې خبري ټولګه کې به وایي چې په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی وايي افغان سیاسي مشرانو ته پکار ده چې روان کړي چې حل او جوړجاړي ته سره ورسیږي.
د حل لارې د ټولو ستونزو هغه مذاکرات او خبرې اترې دي، نو موږ په ټولو کونو اندازه کوو چې ستونزې د خبرو اترو له لارې باید حل شي.
د افغان ولسمشر مرستیال وین دوا خان مینه پالو دا به هم واوري چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د کورونا وایرس پیښې لاسو ته رسیدلې دي.
تر مجموع تل هلی 181 واقع مشکوک په لابراتوارها مراجعه کرده که نتایج دا نمونهش مثبت و 181 سمپلش منفی می بود.
اوس هم د خبرونو د سر موضوع په افغانستان کې ناتو ملکی استازي نیکولاس کی وايي افغان سیاسي مشرانو ته پکار ده چې روان کړکیچ حل کړي او جوړجاړي ته سره ورسیږي. نو نیکولاس کی په یو پیغام کې ویلي دي هغه ډول چې نړۍ د کورونا وایرس له بحران سره مخ ده، په افغانستان کې هم یو سیاسي بحران روان دی. بلخوا ولسمشر مانی هم د خبرو له لارې د ستونزو پر حل ټینګار کوي. دغه موضوع امید ظاهرمل تعقیب کړي د محضر سره استودیو کې ده. ظاهرمل سي په دې اړه باندې کوریدونکو ته معلومات ورکړي. وروستي جزئیات څه دي؟
بله، په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د روان سیاسي بحران یو لویدیز لوړپوړي ډیپلوماټ د کورونا وایرس سره تشبیه کړی دی. په لومړي ځل یو لوړپوړي بهرني ډیپلوماټ په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله راپورته شوی بحران د افغانستان له سیاسي بحران سره تشبیه کړی دی. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی نن شنبه په یو لنډ ویډیوي پیغام کې چې په خپله ټویټر پاڼه یې خپور کړی دی، ویلي چې نړۍ د کورونا وایرس له بحران سره مخ کړي، خو په همدې شکل په افغانستان کې سیاسي بحران روان دی. په افغانستان کې د ناتو سازمان ملکی استازي زیاتوي دا د حیرانۍ خبره ده چې افغان سیاسي مشران د خپلو اختلافونو ختمولو لپاره یو حل لار نشي موندلی. خغلی کې پر افغان سیاسي مشران غږ کوي چې خپل منځي اختلافونه پای ته ورسوي او خپلو کې جوړ جاړی وکړي. د وای په افغانستان کې سیاسي بحران دی او دا ډیره د حیرانۍ وړ خبره ده. سیاسي رهبری دې ته حل لار نشي پیدا کولای چې څنګه اختلافات لمنځه یوسي او هیواد یو موټی کړي. دوی باید د روغتیا او سولې په برخه کې کار وکړي. زه په دواړو خواوو غږ کوم چې خپلو سیاسي اختلافاتو ته د حل لار پیدا کړي. د ناتو ملکی استازي تاسمال پر افغان سیاسيونو دی والي غک کوي چې له هم ولسمشر محمد اشرف غنی نه توانیدلې چې ډاکټر عبد الله عبد الله قانی کړی چې د هم شمول یا ټولګډونه حکومت پونوم د موازی ادارې خلاص په سر شي، خو ارګوای دوی د ټولو ستونزو حل په خبرو کې ویني. د ولسمشر محمد اشرف غنی د وایان مرستيال د واخان مینپال د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل دوی د ستونزو د حل لپاره د خبرو وړاندیز کوي.
زمر غوښتنه دا ده چې ټولې ستونزې باید خبرو اترو او مذاکراتو له لارې حل شي. بنان هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د حل لار ونه لري، ولې د حل لارې د ټولو ستونزو هغه مذاکراتو خبرې اترې دي. نو موږ په ټولو اړخونو همدا ارزښت کوو چې ستونزې د خبرو اترو له لارې باید حل شي.
بل خو بیا یو شمیر افغان سیاسیون نن د کریم خلیلی په کور کې ناست او پر سولې او روان سیاسي کړکې چې بحث کړی دی. په دې غونډه کې مخکنی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، انوار الحق احدی، صلاح الدین ربانی، سید احمد ګیلانی او ځینې نور ګډون درلود. د دې غونډې لمنځه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل سوله او د روان سیاسي کړکې حل د دې ناستې د بحث اصلي اجنډا وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د موازي حکومت سره مخالفت ښودلی، خو د ستونزې په سیاسي حل ټینګار کړی دی.
ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هم په دغه خبرو باندې بوخته، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
وروسته له هغه نه چې په افغانستان کې دوه د لوړې مراسم وشول، په ځلونو پورې دا هڅه شوې ده، البته له هغه نه به بعد هم خپله دا دواړو ټیمونو هم تایید کړې ده چې د خبرو وړاندیز شوی دی، خبرې هم شوې دي، خو لا هم هغه اصلي بحث چې هغه د ستونزې حل د دواړو لوري سره نه دی رسېدلی. زلمی خلیلزاد له دې د لوړې د مراسمو نه وروسته هم دوه ځل وویل چې البته له رسنیو سره په خبرو کې هم او له رسنیو نه بغیر هم د هغه لیدنې چې درلودې دواړو لوریو سره چې دغه خبرې یا ستونزې چې دي، یو داسې حکومت له څنګه چې ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې ویلي چې یو ټول فراګیر یا داسې حکومت چې ټول سیاسي اړخونه پکې وي هغه به راضي پکې ګډون به کوي، همداسې حکومت لپاره د دوی هڅې روانې دي او دوی به د خپلو هڅو ته دوام ورکوي. خو تر دم ګړې پورې چې دغه خبرې اترې او دغه هڅې څه پایله لري که نه لري هیڅ روښانه نه دي. په ځلونو پورې د افغان حکومت تاکید او ټینګار هم پر دې دی او تر خوا یې هغه بل لوری چې د هم شمول په نام باندې البته د ښاغلي ډاکټر عبدالله عبدالله ټیم دی او هم شمول په نوم یې حکومت اعلان کړی دی، هغوی هم همدا وایي چې د خبرو دروازې باید پرانستې وي او د خبرو دروازه پرانسته دا لوری هم وایي. مګر د خبرو د دغه د پرانستو دروازو څخه تر دمګړې پورې هیڅ داسې د حل غوټه نه ده تر سترګو شوي چې حداقل امیدواره کوونکي ووځي. خو پرون هم ښاغلي کرزی او ښاغلي عبدالرب رسول سیاف د خغلی عبدالله عبدالله سره کتلیو او پر همدغه موضوعات باندې
زهرمل سب دا چې یو بهرنی ډیپلوماټ دومره مهم ډیپلوماټ دغه له کورونا وایرس سره تشبیه کی، په داسې حال کې چې کورونا وایرس ډیر یو خطرناک وبا ګډه سوي د پټول نړۍ کې، دغه وسره تشبیه کول یې څومره د افغانانو لپاره دغه مسله جدي او ستونزمنه ده؟ دغه
ښکاری همدینه ښکاری چې نړۍ چې یو داسې خطرناک بحران سره چې هغه کورونا نومیږي مخامخ ده، په افغانستان کې بیا داسې یو ډول تشبیه پدې انا چې یقینا دغه موضوع جدي تر ده، له هغه سره چې فکر کیږي خو یو خوشبيني چې تیر تر سره کیږي هغه د دواړو لور یو لوخه په دی باندې ټینګار دی چې ستونزې باید د خبرو لاره حل شي نه د نور لاره.
ډیر زیات مننه زهر مل صاحب.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د امیر اختیار وزارت وای د کورونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر به د ټولو شخصي او دولتي په هانتونونو خوندزیو وړکتونونو درسونه یو میاش زند ورسته پیلسي. د دې وزارت ویان وحید ما یار ازادي رادیو ته ویل نن د هوکړه د لوړو زده کړو وزارت، امیر اختیار وزارت او په هنه وزارت د چارواکو ترمنځ رمنسته سوي غونډه کې سوي ده. په ورته وخت کې د افغانستان ورزشي او بدني ریاست هم د ورزشي تمرینونو او لوب د ځندېدو خبر ورکړ. ډیوی نادر دغه موضوع تعقیب کړي د محضر سره په سټوډیو کې د اغلی نادر په اړه باندې معلومات اوریدونکو ته ورکړي چې دا فیصله کله د پریکړې سوي ده.
وروسته دې چې افغانستان کې د کرونا سلو نوې پیښه ثبت شوه، د افغانستان عامه روغتیا وزارت د دې وایروس او لوی غونډو څخه د مخنیوي په خاطر خوندزیو وړکتونونو او شخصي او دولتي پانتونونو کې د زده کړې بهیر یو میاشت نور هم ځنډولې دی. د دې وزارت ویان وحید مایر د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل دا هو کړنن د عامه روغتیا وزارت، پوهنې او لوړو زده کړو وزارت د چارواکو ترمنځ هم دې وزارت کې شوې ده.
خود هدایت و مشوره وزیر صاحب ساتمایی بود
دا میروختیا وزارت وزیر د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت ته دا مشوره ورکړي چې خوندزو او پانتونونو درسونه دی وزندول شي او دې برخه کې باید پاملرنه وشي. بل اخره هوکړه وشوه چې د یوې میاشتې لپاره ټول دولتي او خصوصي خوندزو وړکتونونو او خصوصي او دولتي پانتونونو وزندېږي.
خصوصي او دولتي انا به شروع به تعویق
تر دې دمه د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو مسؤلینو په دې تړاو سنې دی ویلي. هر کال د لوړو زده کړو موسسې او ښوونځي د عمل میاشتې په لومړیو ورځو کې پیلېږي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس مثبتو پیښو شمیر 1100 پیښو ته رسیدلی دی. د عامې روغتیا وزارت ویان وویل چې تر دې دمه د کرونا شپږ مثبتې پیښې هرات، درې پیښې سمنګان، یوه پیښه بلخ او یوه بله هم کاپیسا ولایت کې ثبت شوې ده. د افغانستان بدني او روزنی او ورزش ریاست هم وایي د کرونا وایرس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر ټول لوبي او ورزشي پروګرامونه ځنډول شوي دي. د دې ریاست مطبوعاتي دفتر ویان مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل
با علت از اینکه پیشګیری شوه با امی ویروس خطرناک کرونا به خاطر از اینکه از این ویروس به ورزشکارا آسیب نرسه تمام
سیمینارونه او ورزشی پیښې تر ثانی هم راځنډېدلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامه او ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر هم خپلې ټویټر پاڼه کې لیکلي چې ټول هیواد کې ورزشي پروګرامونه او لوبې د کرونا یا کویت نن نس وایروس څخه د مخنیوي په خاطر تر نامعلومې نیټې پورې ځنډېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت د پرله پسې ګواښونو سره د شنبې په ورځ سلګونه کسان د وزلوبې لیدو ته چمن حضور کې راټول شوي وو. وزلوبو کې د ګډون په هکله حسیب ازادي راډیو ته وویل
تاسو واقع مثبت ویروس کرونا از ولایت های سمنگان، کاپیسا و بلخ تثبیت شد که با ثبت 3 واقع مثبت در مجموع 10 واقع مثبت داریم که 5 واقع از ولایت هرات، 3 واقع از ولایت سمنگان و 1 ولایت واقع از ولایت کاپیسا و 1
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت مخکې لیدې د کرونا وایرس د خپرېدو له ویرې د ښځو نړیوالې ورځې اتم د مارچ لمانځنه، د عبدالعلي مزاري 25 تلین غونډه، د مخکني ولسمشر حامد کرزي لومړی مرستیال، د مارشل محمد قسیم فهیم شپږم تلین غونډه هم ځنډولې وه. بلې افغان صاحب
ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو. تاسو واوریدل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وايي د کورونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر به د ټولو شخصي دولتي پوهنتونونو، ښوونځیو او ډاکټرونو درسونه یو میاشت په ځنډ باندې پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ترنو ریدونکو تاسو زموږ خبرونه ازادي رادیو ته غواګی اوس هم راځو یو امنیتی موضوع ته. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي سره لدې چې طالبانو ته ورکړل سوې موده پای ته رسیدلې، افغان امنیتي ځواکونه به په دفاعي حالات کې وي. د غیوه د کورونا چارو سرپرست وزیر مسعود ادنبی په کابل کې خبري ناستې پر مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لا هم په دفاعي حالات کې دي او حکومت د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي د کچې ارزولو ته دوام ورکوي، خو طالبان بیا وایي چې له حکومت سره تر دې دمه د عملیاتو د ګمخ لپاره ژمنه نه ده سوې. دغه موضوع فیروزی عزیزی تعقیب کړی، هغه هم را سره د محل په سټوډیو کې ده. غل عزیزی که په دې اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نن د سرپرست د کورونا چارو وزیر خبري غونډه کې څه وویل.
ډیر زیات مننه کوربدان افغان صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان د امنیتي سکتور د مخکنی اعلان په اساس د تیر شپې له 12 بجو وروسته طالبانو ته ورکړل سوی موده البته ورکړل سوی موده له پای سره بل دفاعي دوی ویلي اعلان کړی و چې دوی بل دفاعي حالت تهاجمي حالت یا درغلیز حالت ته ځي. خو کورنۍ چار وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه لا هم تدافعي حالت کې دي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر محمد مسعود اندربی د نن د شنبه په ورځ خبري اعلان ته د وزارت د کلنی راپور د ورکولو پر مهال وویل دوی اوس د طالبان لوري د تاوتریخوالي د کچې د ارزولو په حال کې دي.
وضعیت جنگی امیالی که ما صحبت میکنم
دای وای و همدا اوس چیز له تاسو سره خبرې کړم. افغان امنیتی ځواکونه په دفاعي حالات کې فعال دي، خو د پوځي عملیاتو او پلانونو په اړه باید وایم چې موږ لا هم د طالبان لوري د تاوتریخوالي د کچې د ارزولو په برخه کې یو یا هغه حالت ارزو. ښاغلی اندربی دا هم وویل د اورکام لونه وروسته هغه ډول چې تا مکه ده تاوتریخوالي به کمیږي، خو د تیر په پرتله د تاوتریخوالي په کمښت کې هیڅ توپیر نه دی راغلی. اندرابی په خبره کې طالبان تاوتریخوالي ته دوام ورکړي، افغان امنیتي ځواکونه به ځپلو ته ادامه ورکړي. خو طالب وایان ذبیح الله مجاهد پرون د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې له افغان حکومت سره د عملیاتو د کمښت په اړه تر دې دمه هیڅ ډول شمنې نه دي سوي، او په دې اړه کله چې په بین الافغاني مذاکراتو کې پریکړه وسوه نو هغه وخت به عملي سي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمند وایي چې حکومت د طالبانو پر وړاندې د تهاجمي حالت په ځان سره غواړي د سولې په اړه خپل حسن نیت وښيي.
پلان گذاری د عملیات د اقل یک هفته ای قدرا وخت کار داره، به دلیل از اینکه
دای وای لومړی خود طالبانو په سیمو کې د دولت له لوري د عملیاتو پلانول حداقل یو اونۍ وخت غواړي، د دې لپاره چې حالت ملکی تلفات رامنځته نسی. بلدا چې افغان امنیتي ځواکونه وس غواړي ته جګړې هغې غاړې ته خپل حسن نیت وخی چې غوې تقینات ورکړي ترڅو سولې ته غاړه کېږي. افغان صاحب دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لپاره د باور د فضا د رامنځته کېدو په هدف یوه اونۍ اورکم وس چې د هغې اونۍ په ترڅ کې د تیر په پرتله 80% تاوتریخوالی رقم سوی و. خو په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له لاسلیک را وروسته طالبانو اوس خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، لا یې خپلې حملې زیاتې کړي. مننه.
ډېره زیاته مننه.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیا هم د کورونا په موضوع کې پاتې کیږو. افغانستان د هند صدر اعظم د هغه وړاندیز هرکلی وکړ چې د جنوبی آسیا د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ د کورونا وایروس پر ضد د ګډ استراتیژي د جوړېدو غوښتنه کوي. ځینې کتونکي د هند صدر اعظم دې وړاندیز ته د سارک ټولنې د بیا فعالېدو په سترګه ګوري. اسمت ساروان دغه موضوع تعقیب کړي.
افغانستان د سارک د غړیو هیوادونو په منځ کې د کورونا وایروس پر ضد د ګډې ستراتیژۍ پر جوړولو د خبرو لپاره د هند صدر اعظم نریندر مودی د وړاندیز هرکلی وکړ. د هند صدر اعظم مودی د کورونا وایروس پر ضد د سارک ټولنې د غړیو هیوادونو د ګډې ستراتیژۍ د جوړېدو وړاندیز وکړ. سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ییزې همکاري ټولنه د افغانستان په شمول 8 غړي لري. مودی د سارک پر غړیو شغ وکړ چې لزانه د نوري نړۍ لپاره یو مثال جوړ کړي. د سارک لغړیو وغوښتل د ویډیو کانفرنس لاري د کورونا وایروس برسد چې تر اوسه په نړۍ کې نږدې 15,000 کسان مړه کړي، د قوي ستراتیژۍ د جوړولو لپاره سلا مشوره وکړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د شاغلی مودی د وړاندیز د هرکلی پترس کې وویل
د افغانستان حکومت د هند لومړي وزیر د دې اعلان هرکلی کوي چې د سارک وادونه له کورونا سره ګډې مبارزې ته رابولي. د افغانستان حکومت هر ډول همکاري ته ځان چمتو بولي.
د مودی وړاندیز ته د سریلانکا ولسمشر ګوتا بایا راجا پاکسا، د مالدیپ ولسمشر ابراهیم محمد سولی، د نیپال صدر اعظم کی پی شرما اولی، د بوتان صدر اعظم لوتی شیرینګ او د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینی هم هرکلی ویلی دی. د هند سخت سیال هیواد پاکستان تیره شپه ناوخته د مودی وړاندیز ته ځواب ووایه. د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویندوی عایشه فاروقی وویل د کورونا وایروس و خطر د سیمې او نړۍ په کچه هماهنګ او هڅو ته اړتیا لري. د همدارس ویلي موږ د روغتیا په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم له ځانګړي مرستیال سره خبرې کړې چې د سارک د غړیو هیوادونو په ویډیو کانفرنس کې ګډون وکړي او پر دې موضوع وشخی شي. لکه چې هند په پاکستان کې د سارک ټولنې سرمشریزه بایکاټ کړې وه، دا ټولنه تر ډیره غیر فعاله شوې وه. خو د مودی تازه وړاندیز کېدای شي چې د سارک د غړیو په منځ کې همکاري زیاتې کړي. افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بوتان، بنگلاديش، نیپال او مالدیپ د سارک غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایرس خپرېدا نړیواله اوبا یا پندیمیک اعلان کړه. اوس دا وایرس چې د دسمبر په میاشت کې د چین د اوبی ولایت په ووهان ښار کې پیدا شو، د نړۍ 160 هیوادونو او سیمو ته خپور شوی دی.
بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داس حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایروس داخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره نوي اقدامات اعلان کړل. تر نن شنبه پورې په نړۍ کې نږدې 1,46,000 تنه په کورونا وایروس اخته سوي، خو د اکثرو درملنه سوې ده. بیا هم عصمت سروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګې کې له کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره لایحه چې دواړو ګوندونو وړاندیز کړې وه په یوه خوله تصویب شوه. ویل کېږي چې دا لایحه به له دې سره سره چې په پیل کې ولسمشر ټرمپ پرې ځینې انتقادونه لرل، د نوموړي له لوري توشیح او پر قانون بدله شي. د استازو جرګې له لوري چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، دا تصویب شوې لایحه په متحدو ایالاتونو کې د کورونا وایروس لابراتواري معاینه وړیا کوي، او همدارس کوم کسان چې په دې وایروس ککړ دي هغو او د کورونا یو غړو ته له معاش سره رخصتي ورکوي. له بلې خوا هغو کورونایو ته چې مالی ستونزې لري یا وزګار وي خوراکي مرسته ورکول کیږي. دا لایحه د څلوېښتو مخالف رایو په وړاندې په 333 موافقو رایو تصویب شوه. خو اوس به دا لایحه سنا جرګې ته ځي چې جمهوری پال پکې اکثریت لري. خو دې ته په کتو چې ولسمشر ټرمپ په یوه ټویټ کې د دې لایحې ملاتړ وکړ، باور کیږي چې راتلونکې اونۍ به سنا جرګه هم هغې ته رای ورکړي. ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: زه دیموکراتان او جمهوری پال تشویقوم چې ټول مثبت رای ورکړي. انتظار یم چې لایحه توشیح کړم. د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی د لایحه د تصویب په اړه مخکې ویلي و چې دیموکرات ګوند سپینې ماڼۍ سره پر لایحه موافقه ته رسیدلی دی. په نور نړۍ کې هم له کورونا سره د مبارزې لپاره راز راز تدابیر سنجول شوي دي. چک جمهوریت چې تر اوسه تر 140 زیات کسان پکې په کورونا وایروس اخته شوي، اعلان وکړ چې سرلنن څخه د 10 ورځو لپاره به د خوراکي موادو له دوکانونو او درملتونونو پرته ټول پلورنځي د 10 ورځو لپاره بند وي. د دې هیواد حکومت له خلکو غوښتي چې له یو ځای کېدو ډډه وکړي. ترنن پوری په نړۍ کې 145,000 تنه په کورونا وایروس اخته پیژندل شوي. 5,426 تنه ورڅخه مړه شوي، او د نیکه مرغه 2,550 تنه جوړ شوي دي.
دا چې کورونا یو خطرناکه ناروغي ده، آیا افغانان په دې اړه باندې معلومات لري، پوهاوی لري؟ له دوی به واورو.
زده جلال آباد ما رمضان والا خلک خو همدس آوازه کړی ده چې وایي په خبر کې پوه شو وایي 10 کسان نیول او په 10 کسانو کې یو وایي جوړ شوی ده او نور تداوی لاندې ده. والا وایي خطرناک مرض ده، الله دې ورحمېږي. نور والا وایي دولت مخنیوی کوي. نور خبر شوم چې دولت مخنیوی کې او ډاکټران هم ټول تداوی لاندې نیول ده. والا چې حکومت مزه خو چولې خرصم، یعنی نظافت جالب کې اچوم، قابونه پاک مثال خبر او بو پاک او لاسون انزو پاک، ستره قاشق منظم پاک، ستره او بو د مسات بدلو، ترکاری کمایده کو جالب سره اچو هغه خپل د ګورې سره.
نوم محمد انور د لوګر اوسیدونکم، او دغه د بدارین باندې ډریوري کوم کابل او جلال آباد. یاره اوریدلی خوم ډیر دی، خو الحمدلله د موږ په ولایت کې تر اوسه پورې داسې حکومت پیښه نه ده صف شوی، او موږ الحمدلله مسلمانان یو، امید لرو چې هیڅ نه وي. څوک سپاره باندې یقین لري د مرزم د حلال طرف ده شفا مالا تعالی ورکوي. یاره په خپله ځانې خو هیڅ نه ډارېږو. د کورنیو په اړه د سې لږ لږ ماشومان نو البته د باندې وځي راوځي، سل قسمه وایروسونه په دې هوا باندې موجود دي، داس ګرد غبار ډیر ده، خو ان شاء الله امید لرو چې شي نشته. بس خاص توګه باندې نه دار نه محسوسو. او ردی خوم داد چې د کورونا وایرس ډیر یو خطرناک وایرس ده، او دا د چې لاسونه چې کله تشناب ته ځي او صابون باندې وینځي، دا چې پوزې او خولې ته چې لاسونه وړي پرنجای کوي او خولې ته لاس نیسي چې بل چا ته مرض نه لګیږي، یا بل چا نه تاسو ته انتقال نشي. ان شاء الله ماسک اچوي چې په لار باندې ځي، داسې ګرد غبار کې لکه د موږ چې بیروبار چې ماسک نه باید موږ استفاده وکړو.
دما نوم اول خان ده، او د لغمان اوسیدونکي د کرغوی ولسوالۍ، او ګرځو دلته د موټر چلو. کورونا په اړه رادو لران کوم خبره سي هغه م اوریدلې ده، خو هغه باندې هغه خو تاسو ته مرغه خبره معلومه ده، مطلب پاغي مونږ عمل کوو لکه خطرناکه هډیره ده، ځکه چې ټول نړۍ ته ورسېده خبره او موږ ته په کار ده چې د هغې مخنیوي دپاره خپل دغه وکړو کوشش وکړو. دولت خو اوس هپرو څه موږ نه دي لیدلي خو دولت اعلان کوي که نه څه که څه مرستیا یا څه شی معلومه سوی چا باید مراجعه ورکړي دغه ته.
زما نوم حبیب رحمان ده، زه خپله د چراسیا اوسیدونکی یم او فعلا اوس په کابل ښار کې یم. نو د کرونا مرض داسې مرض راغلی ده چې دا هیڅ تدابیر نه لري، که څوک وایي چې ډاکټران وایي چې دې تدابیر شته دا هیڅ تدابیر نه لري. دا خو په دې حساب باندې که خلک ډیر ځان پوه کړي صابون باندې د خپل لاسونه درې ټایمه باندې په ګرمو اوبو، او که دولت وایي چې دا لارې بندوي دا لارې هسې بې فضوله دي چې دو بندې کړي دي، دا هیڅ کوم نتیجه نه لري چې دا لارې بندې کړي. دا خو یو مرض ده راغلی ده، اوس د خدای له پیښه ده راغلی ده.
درنو اوریدونکو، اوس مهال په افغانستان کې څلور نیمې بجې سوي، دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د کورونا وایرس د خبراوي له امله له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان بیرته هیواد ته راستانه شوي. په بلخ ولایت کې د کورونا په وایرس اخته کس له روغتون څخه تر تښتېدو وروسته بیرته روغتون ته راګرځول شوی. په ټوله نړۍ کې هیوادونه د کورونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره اقداماتو ته دوام ورکوي، او راپورونه وایي د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغه پوځي اډه چې امریکایي او نور نړیوال ائتلافي سرتیري پکې میشتي څو توغندي لګیدلې دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولې ورزشي لوبې ځنډولې دي. د یادې ادارې یو ویان مجیب قاری زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې تر نامعلوم وخته پورې ځنډول شوې. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وروستۍ ارقام ښیي چې دغه هیواد کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمېر 100 ته رسیدلی. په کابل کې د معلولو لوبغاړو د بسکټبال ویلچر یو ورځنۍ سیالۍ ترسره شوې. د افغانستان د معلولینو فدراسیون رئیس کبیر خوشبین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې شپږ لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي وویل چې دغه لوبې د لوبغاړو روزلو په هدف ترسره شوې دي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي اردن ته له تګ څخه پاتې شول. د افغانستان د تکواندو فدراسیون چارواکي وایي د تکواندو ملي لوبغاړو راتلونکي لوبې چې په اردن کې ترسره کېدې ځنډول شوې دي. او استرالیا په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه. د استرالیا او نیوزیلند کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د استرالیا په کوربتوب د درې ورځنۍ لوبو لړۍ پرون جمعه پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې کوربه استرالیا د 1-0 په توپیر سره نیوزیلند ته ماتې ورکړه. ټاکل شوې استرالیا او نیوزیلند دوهمه یو ورځنۍ لوبه سبا د یکشنبې په ورځ ترسره کړي. د دې دوو هیوادونو ترمنځ پرونۍ لوبه په لوبغالي کې د کورونا وایرس له امله له نندارچیانو پرته ترسره شوه.
اوس هم حقیقت څه دی او د ځوانانو تاندې څانګې اونیز پروګرامونه چې یو بل پسې نشریږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، زه نسیم شفق یم. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د کابل ښاروال احمد زکی سرفراز سره مو په کابل ښار کې د ستونزو او خاري خدماتو په اړه خبرې کوو. خغلی سرفراز، پروگرام ته خراغ لست.
از وضعیت شهر کابل فعلا چقدر رضایت دارین؟
ببینین، یک شهر که 40 سال بالاخره در یک فضای جنگی رشد کرده باشه، حداقل 19 سال در یک فضایی که نه پلان وجود داشته بوده باشه، نیازمندی فوق العاده بوده باشه و مردم به خاطر مسکن همواره در تلاش ساخت ساز بوده باشن، و زیربنایی که در طول 40 سال قسمی که موجود بود آسیب دیده باشه و بعدن اصلا پلان برای انکشافشان وجود نداشته باشه و ساخت و ساز مقطعی قسما به اساس نیازمندی و عکس العملی صورت گرفته باشه، در یک شهر رضایت باید مطابق به می بک‌گراند باشه. یعنی شما ببینید که ما از کجا حرکت کردیم. در یک وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جنگی، وقتی که شما می‌بینید، من فکر می‌کنم اگر خوشبینانه بگوییم با بد نیستیم.
یو موضوع په خپل سر د بلند منزلو یا د لوړ پوړیزو ودانې جوړېدل دي، دا یو ستر ستونزه ده په کابل کې. د دې د مخنیوي لپاره آیا په عمل کې څه کړي کنه؟
ساخت ساز و تخلفات ساختمانی یک مبحث بسیار کلان است، مگر به قضیه قبلی اشاره بکنم که 19 سال نیازمندی فوق‌العاده به مسکن، به انکشاف، نبود پلان، متاسفانه یا خوشبختانه یک جو کاذب اقتصادی که یک عالم پول سرازیر شده و یک مقدار فایده بسیار زیاد در خود ساخت ساز و نبود قواعد، ضوابط و میکانیزم انفورس کردن یا تنفیذ پلان‌های شهری و قانون. این باعث شده که یک فضا برای کسایی که بخواین سوء استفاده بکنن از وضعیت ایجاد شده باشه. خود تخلف به یک فرهنگ تبدیل شده. بلند منزل